ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو په ادبی خبرونه د غزل محفل کې زه بارکوال میاخیل درته هر کله وایم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. له معمول سره سم د نن په ادبی خبرونه کې را سره د پښتو ژبې یو ځوان شاعر میلمه دی. مخکې له دې چې شاعر درو پیژنم د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 001 202 205 0403. شمیره یو ځل بیا واورئ: 001 202 205 0403. بل شمیره ده: 0800 005 0. 0800 005 0. خپل غوښتنه بیا هم تکراروم چې زما زه چې څومره هڅه کوم له تاسې هم هیله کوم چې دا خپرونه په ګډه سره خوندوره او لا معیاري او شایسته کړو. نو د غزل دا محفل چې اوریدونکي تاسې د شپې تر نیمایي پورې ورته ناست یاست، نو څومره چې دا خپرونه معیاري او خوندوره وي هغومره به اوریدونکي لا زیات خوند ځینې اخلي. نو که خپل شعرونه راوړوئ او که د نورو شاعرانو انتخاب شعرونه راوړئ، هڅه وکړئ چې نوي شعرونه، ښه شعرونه او ځانګړي شعرونه راواوروئ. د نن په غزل محفل کې را سره د پښتو ژبې تکړه او ځوان شاعر عبدالله پیکار میلمه دی. عبدالله پیکار صاحب په ځوانانو کې له شکه پرته ډیره ښه، نوې، له نورو جلا او ځانګړي شاعري کوي. د عبدالله پیکار د شعرونو یو ټولګه ډیر کلونه په خوا چاپ شوې ده، خو بیا په شعري میدان کې دا ډیر کلونه ژغ نسته. دا چې ولی نو دا په خپله پیکار صاحب سره په دې اړه خبرې کوو. نو میلمه راغلی دی عبدالله پیکار صاحب، ستړي مسئ. پیکار صاحب ژغ مې اوري. ملمته لکه چیز عبدالله پیکار صاحب په خیر راغلی.
خیر وسی، ډیره زیاته مننه.
لطاس هم ډیر مننه پیکار صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او د شپې په دې ناوخته وخت کې مو موږ ته وخت راکړ.
کور مو ودان، خوشاله وسی.
اوریدونکو د پیکار صاحب د شعرونو یو ټولګه د راز په نامه چاپ شوې ده. موږ به له دې شعري ټولګې هم یو نیم شعرونه چې زموږ لاسته راځي دا به هم دراورو، او پیکار صاحب خپل نور شعرونه، نوي شعرونه به ورته ووایو که نوي شعرونه یې لیکلي وو په دې وروستیو کې، یا هغه شعرونه چې په دې ټولګه کې چاپ شوي نه وي هغه به هم راوروي او له ده سره به پر شاعري هم خبرې کوو. تاسې هم کولای شئ چې له پیکار صاحب که کومه پوښتنه لرئ د ده د ادبي ژوند او د شاعرۍ په اړه هغه پوښتنه ځینې کولای شئ. نو پایل زه د پیکار صاحب په دې یوه غزل کوم، دا غزل یې در اورم او بیا ورځو له پیکار صاحب سره خبرې پیلوو. پښتنه نسم کړای ځواب زما په لاس کې نه دی. پښتنه نسم کړای ځواب زما په لاس کې نه دی. عجیبه ژوند دی، خپل حساب زما په لاس کې نه دی. زما د کلی روایت زما رضا نه مني. زما د کلی روایت زما رضا نه مني. ژوند بکوم خو انتخاب زما په لاس کې نه دی. تا خو په ما د لمر سپېڅلی مزدک هم ړنګ کړی. تا خو په ما د لمر سپېڅلی مزدک هم ړنګ کړی. خو ستا منبر او ستا محراب زما په لاس کې نه دی. چې زما روح کې د حسن موسیقي ژغېدا، چې زما روح کې د حسن موسیقي ژغېدا، اوس هغه ردم او رباب زما په لاس کې نه دی. او په دې هم پوهیم چې شیطان را سره سوله نه کړي. په دې هم پوهیم چې شیطان را سره سوله نه کړي. خدا هم وایم چې شهاب زما په لاس کې نه دی. اوس خو به خود را باندې پښېږدي بې قیزی اسونه. اوس خو به خود را باندې پښېږدي بې قیزی اسونه. اوس خو بیرغ د انقلاب زما په لاس کې نه دی. او اوس د سجدی لپاره لويشت زمکه را پاته نه ده، اوس د سجدی لپاره لويشت مزکه را پاته نه ده، لپې مې تشې دي، ثواب زما په لاس کې نه دی، پوښتنه نسم کړی، ځواب زما په لاس کې نه دی، عجیبه ژوند دی، خپل حساب زما په لاس کې نه دی. پیکار صاحب، پیل به له دې را وکړو چې راز شعري ټولګه چې مو کله چاپ کړه، په دې وخت کې راز ډیره زیاته وستایل سوه او ستاسو شاعري خلکو ډیره زیاته خوښه کړه، په ادبي محفلونو کې ورباندې خبرې کېدې او په مجلو کې ورباندې تبصرې ولیکل سوې. کله چې یو شاعر وهم ستایل چې ښکاره خبره ده، نو هغه زیات خپلې شاعري ته وهڅیږي، خو په دې تیرو زیاتو کلونو کې بیا ستاسو شاعري ته توجه کمه سوه، سبب یې څه دی؟
سببونه خو ډیر دي، خو هغه کاره چې څه سبب دی هغه دا دی چې د غریبو ژبو د ادب د برخې خلک څومره کار کوونکي چې دي، که هغه سینماګر دی، که شاعر دی، که لیکوال دی، او که د فنونو د بل هر بخش سره تړلی دی، نو هغه د ګیډې د دوزخ د کولو په خاطر مجبوریږي چې دغه اختصاصي فن پرېږدي، ځکه ژوند ډېر سخت دی. سړی به خدای شي کولی خپله تنبلي په دې توجیه کې چې ګوندې زه ما نه روزګار هغه خدمت د ژبې او د هنر پاتې کړه، خو خدای مسلم حقیقت دی چې کله انسان هنر د هنر تخلیق او د تفنن هر ایجادي صنف چې دی هغه یو مستقل وخت له اړتیا لري، مستقل ریاضت له اړتیا لري، او مستقل محیط له اړتیا لري، او کله چې دا ټول ستا په لاس کې نه وي نو بیا ډېره مشکله شي چې یو خلاقیت وکړي، او یوازې د ردیف او کافي او جوړول او سکڼل نو هغې خو ماته خوند نه راکوه.
نو په دې وروستیو کلونو کې مې بیا نوې شاعري نوره کړې ده کوم نه ده کړې
په ندرت سره، یو وخت پورې خو هماغه دراز نه وروسته مې تقریبا دراز نه ډېره شاعري کړې ده، خو دومره پاشل او ګډه وډه خوښ خو ډېر ښه و. یو شاعر به یوه ډایري ته ورته یو کتاب چلرله، هغې کې به یې شعرونه ولیکل، بیا چې د کمپیوټر زمانه شوه څه د دفتر په کمپیوټر کې ولیکه هلته ورکه شه، څه د کور په کمپیوټر کې ولیکه هلته ورکه شي، نو ګډه وډه شوه را نه. خو او دومره وخت هم نه دی تیرا شوی چې دا زه ټوله کمه او بیا چاپ کمه، که څو ملګرو سره مې تعهد هم وکړو خو متاسفانه خو مې نه شول کولی. مګر هغې نه وروسته مې نظمونه ډېر ولیکل او د راز نه وروسته.
پیکار صاحب، ما چې ستاسو شاعري په هغه وخت کې لوستې وه، په ستاسو په دغه وخت په ځینو ملګرو یا په همزولو شاعرانو کې به ووایم چې کم نومونه وو: پیر محمد کاروان صاحب، مصطفی سالک صاحب، نورالحبیب نثار صاحب، باز محمد عابد صاحب، چې په افغان ادبي بهیر کې تاسو زیات فعال واست. ستاسو شاعري ما له د اکثرو ملګرو له شاعري ما ته بیل ښکارېده، ستاسو د شعر اسلوب یا سبک راته بیل ښکارېده. څه فکر کوئ که څه هم یو شاعر ته به پر خپل شاعري خبرې کول ګران کار وي، زما پوښتنه دا ده چې ستاسو هغه فکر خصوصا ستاسو تخیل څنګه دې ته مایل وو چې تاسو له دې نورو ملګرو د دونو ګڼو شاعرانو په منځ کې یو څه بیل یو څه نوې خبرې وکړي؟
زما دغه ګلونو ملګرو نومونه چې تاسو واخیستل دغه ټول واقعا زما هغه حلقه وه چې ما پکې ژوند کړی و، ما پکې رشد کړی و. دا ستاسې حسن نظر دی چې یو د یو ممایزې او مشخصې په حیث ما شاعري په نښه کوئ وایې، خو اصل کې د انسانانو دغه برداشت چې دی او بیا د بیان سټایل، نو ما ته همیشه ما هېڅکله هم کوشش نه دی کړی چې د عقل د بل چا یعنی د بل هیڅوک هم داسې نه دی پیدا شوی زما ذوق تسخیر کړي، او په دغه برخه کې مې همیشه کوشش کوه چې خپلې خبرې وکړم. نو ما ځینې دوستانو په دغه وختونو کې چې دغه منګه شاعري کوله چې دوی به فکر کاوه چې که ډېر ډیره پیچلتیا یعنی د فکر په دغه کې په اظهار کې ډیره پیچلتیا راوړي او یاد ده چې ژبه ډیره د لفاظین ډکه یو دا به لوی کمال ګڼل کیږي او مګر زه دا اول نه په دې باور وم چې خبره باید ډیره ساده وي نو چې ډیره ساده خبره کوي تبن باید لنډ وي او ډیره زیاته مختصره وي او رسا د چا زړه ته کی وزي نو ما په همدغه نیت لیکل کړی دی دا چې خدیا خنډیا هغه د لوستونکو د شعر د نقادانو استادانو نظر اورېدل پکار دی خو خپل مې همیشه شعور انده کوشش کړی چې چې څومره کولای شم باید ډیر ساده او د پیچلتیا نه لري راسن خپل خبره وکړم.
او په کار سره یو خبره کیږي چې وای شاعر چې څومره زیات شعر لیکي یا غمره شعر ریاضت څومره کوي یا غمره شعر په خیږي تاسو په دې ورستوي کلونو کې کم شاعری کړې ده تاسو ل خپل په خوانی شاعری سره خپل شاعری د یو نقاد په حیث پرتل کړې ده چې واقعا چې دا شعر مو کم سوی دی شعر مو کم لیکلی دی یعنی د شعر ریاضت مو بیا کم کړی دی نو خپل دا ورستی شاعری مو تر هغه پخوانی یو څه کمزورې سوی ده کنه نور شو سوی ده
دا خو سنتي خبره خدا ده چې وای شعرونه شاعر ته د اولاد غوندې دي په اولادونو کې خو والدین نشي کولی خو حقیقت دا ده چې یعنی دا کم لوی شاعران چې حمزه بابا مرحوم اغه ویل چې انسان کله کله دا رکو د غم خې دا 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 سټاپ کېدل او درېدلم خې انسان ته یو روحي ورکې زه کله فکر کوم چې زه اوس کشیر لیکم د بیخي یعنی بیخي حتی په دې فکر کې چې یو فارمټ هم ورته بیخي جدا کم بیخي په یو بل فارمټ کې شی ولیکم چې بیخي چا لیکلې نه وي کله کله دا څه خوبونه ګورم او کله کله دا فکر کوم چې ډیر زیات شعرونه مو په وجود کې راځه مې چې کوم اورات بدله کوم وخت پیدا کیږي مګر بیا کله چې مرحوم پسرلی صاحب خبر راایا د شي چې هغه وایي چې هغه به همیشه ویل چې شاعر کله کله یا لیکوال یا هنرمند کله فکر کوي چې زړه به د خپل تخلیقي دغه چې د باطنی کیفیت یو وخت به زکه نه مودا به ټول ولیکم او بده کې کوم اورات دې دی چې په نړۍ کې نه پلي لي خو خبره دا ده چې هغه به همیشه موږ له توصیه کوله چې همیشه ډیر ویلي کې ډیر ویلي کې ځکه د پراخ کمیت کې چې د کیفیت ګيري نو دا واقعیت هم دی د علاوه د هنر نه په ټولو علوم او فنونو په فلسفه او په حکمت او په هر څه کې حتی په اجناس او اشیاء کې پراخ کمیت نه ډیر کیفیت لري ډیر پر کیفیت اشیاء په کې پیدا کېدای شي مګر ما روسي شاعري چې وکړه دلته نو بيخي ز فکر لرلم په هغه ولو شاعري چې په ډیر خام عمر کې لیکلي دي نو هغه ته مې یو لند غزل مې لیکلی شو خو روسته مې د لند غزل نه وګدن ازمونه ډېر خوښیده او زما په فکر دلیل دا چې ما غوښته یو مکمل مفکوره انتقال کما او تاسو په یوه کې د مکمل فکر د یو تابلو د وړاندې کولو د لپاره یعنی ډیر یو وګدا فارمټ ته وګدا چوکاټ تاړ کې ویني په پینځه مصریز یا شپږ مصریز فورم کې چا غزل دی نکي چې یو څوک کول شي ټول یو داستان یا یو فکر یا یو برداشت خپل یو بشپړ برداشت مکمل کانسپټ دا وړاندې کی نو روستي نظمونه به ډیر وګدا و او دغه مر تفاوت وو
په کار سب تاسو د مخکیم د کیفیت او د کمیت یادونه وکړه چې څومره زیات هغه د استاد پسرلی د خبرې یادونه وکړه چې ریاضت څومره کیږي هغه مر کیفیت په دې کې اوسره زیاتیږي یعنی شعر څومره زیات لیکل کیږي ساسپ یو مرکه کیم تاسو دا خبره کړې و چې کمیت څومره زیات یو کیفیت اوسره شکیږي نو دا یو ډول رقابت هم پیدا کوي چې په اوس وخت شاعران څومره ډیر څومره ډیر شاعری کوي نو د ښه شعر لیکلو یو سیالي پیدا کیږي آیا په ځوانانو کې دا تند نن سبا وینئ چې د ښه شعر لپاره یو رقابت یو سیالي ترمنځ کوي چې څومره ښه شعر ولیکي ا فکر کوم زموږ د میلمه د ټلیفون کرښه پرې شوې ده تر څو چې بیا میلمه خپرونې ته راځي. اورېدونکی را سره دی ظاهر بنګښت، موږ هم همیشنه اورېدونکی په خیر بنګښت.
وای زما د غاړې لونګین دی، زما د غاړې لونګین دی، او شایسته مې پر ګران پښین دی. قربان دې شم جانانه، مینه سلامونه مې قبول کړه په کورمېواله مینه.
وعلیکم السلام، غزل محفل ته نورم سره وړي.
نو بس نن خو میلمه ده در سره انصاف خو نه ده، خو بیا یو څو شعرونه به درته ووایم که تا خوښه وي.
بیخي ارشاد
وای.
بنګر صاحب غږ مې اوري، فکر کوم د بنګر صاحب د ټلیفون کرښه هم پرې شوه. ور به سو د هارون باچا په غږ کې به یوه سندره سره واورو او بیا بیرته د غزل محفل ته راګرځو.
ګوت ګوت غږېږم، جام جام غږېږم، پل پل روان یم، ګام ګام غږېږم، پل پل روان یم. چم چم پویم، کور کور ویرانیم، 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 در در غگی bam bam ragegum pal pal ravaniyam gam gam ragegum hai pal pal ravaniyam gam gam ragegum. ہر سوکھ زما شل زد ہر چاش، ہر سوکھ زما شل زد ہر چاش، ہر سوکھ زما شل زد ہر چاش، حق حق گگے گم، رام رام گگے گم، پل
بل روان يم قام قام غقيقم بل بل روان يم قام قام غقيقم
د هارون باچا په ژخ کې مو سندره اوریدله. تاسې د غزل محفل ادبي خپرونې ته غوږ یاست. د نن په خپرونه کې را سره ځوان شاعر عبدالله پیکار میلمه دی. پیکار صاحب را سره یاست؟
بل صاحب در سره یم.
مخکې مو د خبره وکړه، ګوره ما پوښتنه تاسې در نغله د کیفیت او کمیت باندې مو خبره وکړه. تاسې د استاد پسرلی یادونه وکړه چې هغه ول چې څومره د شعر ریاضت زیات کیږي هغومره کمیت څومره یي هغومره کیفیت هم ورسره ښه کیږي. تاسې په یو مرکه کې هم دا خبره کړې وه. نو په اوس وخت کې زما پوښتنه دا ده چې څومره شاعري چې څومره زیاته کیږي، نو آیا په ځوانانو کې دا تنده وینئ چې کیفیت به هم د شعر ښه سي او دوی د ښه شعر سیالي کوي تر خپل منځ کې څنګه؟
بالکل. او دا خو مارک زوکربرګ زنده‌باد، فیسبوک بیخی زمونږ د لټریچر یو ډیره عمده برخه ګرځېدلې. ډیر زیات خوشاله مرته تر دې چې په سیاسي او ټولنیز لحاظ باندې دین ستونزم پیښې زکه خو آزاد دنیا دا وا سړې خپل پوسټ او کمنټ کوي.
بالکل.
مګر د شعر او شاعرۍ د پاره او د ټولو هنري اصناف د پاره فیسبوک یو ډیره بهترین ذریعہ ده، ځکه انګلیسي، فرانسوي، عربي، نور لوی عالمي ژبې چې دی هغه خو د یو ډیر معتبر هیوادونو ژبې وي. هغه حکومتونو په هر لحاظ هغه ژبه غریب ملتونو لپچکاری کوله او هغه خپل هنري هغه د خپل ټولنې کړو وړو هغه انزوري. مګر د سوشل نتورک د غریب ژبه د واده د پاره ډیر بهترین دغه د دلیل وو. او د ځکه چې اوس په خا خو به یو کس شاعر او لیکوال او هغه به ډیر په سختۍ مجلې لم شعر ولیګا ابا یا غوې نشر کې اداري یا به سانسور ک. مګر اوس هر څوک یو مجله لري او هغه لای تنهایی تیراش کې په یو ثانیه کې د ټولي دنیا په سر اثر کې خوريږي. ډیر زیات خط تاثیر کړي او د ځوانانو منځ کې نه اواز دغه په خا خو اواز یو ایونت او مغه یو مشاعره به وچیرته. مګر اوس آنلاین ایونتس دی، آنلاین خلک خپل شعرونه نشري، کمنټس په اخلي. نو ډیر خط غره تحرک روان دی. پښتو ژبه بیخي یعنی اوس خوشوندې نه چې بیخي هغه ګړندې ژبه ده. نو شعر او شاعری هم ډیره خروانه.
پایکار سره په فیسبوک کې چې کوم شاعری خبريږي، ځینې شاعران دانی وکه کوي چې د یو څه ډیر ښه شاعران هم خراب هم کړل، ځکه چې وایي په سلګونو کسان کمنټ ورته وکي او هغه کې هم داسې کمنټ به ډیر کم پیدا کیږي چې هغه دی واقعا هغه شعر پکې ارزولی او پر هغه دی د ادبي چوکاټ یا د شعر په تاله دی هغه شعر تللې یوازې واه واه او ډیر شعر ورته لیکلي. نو وایي هغه شاعر له دې دا نتیجه واخلي چې هغه واقعا ښه سوی دی خو هغه دی کمنټ د عامو خلکو د خواصو نه، یعنی هغه څوک چې په شعر پوهیږي. نو فکر نه کوي چې دا یو دغه تاوان هم پیښ کړی؟
ما خو ویل چې یو څه تاوانونه هم شته دي په مختلفو دغه هم یو دغه دی و بیلګه ده. مګر په مجموع کې دغه رصد ډیر اسانه شوی دی خو ښه، یعنی ډیر د سلوی لوی شاعرانو چې ډیر وستو استاد رفیع، استاد هیوادمال او استاد همیش خلیل او ځینو نور معتبر استادانو ډیر په دغه سره په کړهو سره یو نسخه دې پیدا کړل. غم نیمه وا نیمه نه وا او دغه موږ د دغه معاصري او د کلاسیک دورې دغه چې دي هنري اثر چې ډیر زیات اوس نشته زموږ په لاس کې. هغه یو دلیل هم دا و چې رصد نه وو. اوس د چاپ ماشین یعنی د ولسم میلادي پیړۍ په نیمایي کې چې په انګلستان کې راغنو تاسو ګورئ کنه نه یوازې په ادبیاتو کې، په تیاتر کې، په سینما کې، په تجارت کې، حتی یو انقلاب راوست.
بالکل.
دا شی نه لاره، دا وسایل هم نه لرل. نو د رصد لپاره یو بهترینه وسیله ده. بل دا چې دا ګروپونه چې دي په سوشل نتورک کې نو څوک د کوم ګروپونو سره ملګری شي دا مهمه ده، چې څو ګروپونو کې ما او څو خلکو سره نو هغه خو ډیر خلګي دي. بل سوشل نتورک د علمی نقد او د ادبی نقد لپاره یو خزانه ده. زه فکر کوم د تدرسات موضوع او
پیکار صاحب خصوصا ما پښتنه بدای چې آیا د شیر په برخه کې تداس څه پکې وینې چې پر شاعری دې هم داسې غټور بحثونه پکې کیږي؟
په یو نیم ګروپ کې کیږي، خو زه فکر کوم دا باید ډیر شي او عام شي او ټول خلک ورنه استفاده وکړي. او اصل کې داسې ده چې دلته دې عام خلک په خا خو یو محدود څو لیکوالانو به ټولو خلکو ته لیکنې کولې، اوس خو نو اوس خو بیخي ټول خلک ټولو خلکو ته لیکنې کوي، نو دا خو طبیعي ده چې دغه هغه معیارونه چې دي نو لا اوسه پورې خو موږ هغه معیار ته پکې نه یو رسیدلي زمونږ خلک استعمال سره. خو ما فقط یوازې دا د رسد او د خلکو د نتورک کېدلو مسالې ته اشاره وکړه. دا نو ډېر ښه دی، ځکه اوس په بنو کې یو الګ شعر لیکي دستي فیسبوک کې، چې زه په ما قدم کابل کې ګورم، ته په واشنگټن کې ګوري، بلې چې دغه رسد ډېره دغه شو او دا ډېره ژوندۍ وسیله ده، دغه سره ژبه ډېره زیاته ژوندۍ کېږي.
نو پیکار صاحب یو غزل یا یو نظم درڅخه اورېدل غواړو، بیا به بیا خبرې کوو.
نو زما مونه ما مخ کې ویلو چې وګدې دي
نو یو نظم د مام راخسته دی، یو نظم د مام راخسته دی، دا به ورسته وابرو
کې دې شي غوي ب اتمن اوریدلې وي. خدا مې فخت په نظمونو کې چې دا غین ورسته مې لیکلې او ز او ت دا نظم دا تقریبا 2001 کال شاوخوا دغه وختونه دي. دا یو خوب گرانی اوس خو ز انجام امتا آغازی ز سرگند ما خکاره ما ترازی.
پیکار صاحب پیکار صاحب دغه نظم دی ستا په ژغ کې لما سره وو او دا بیا ورسته به ورواورو اوریدونکو ته، که خوښه یو غزل راواورو، ځکه دا نظم را سره ستا بیا ورسته اوریدونکو ته ورواورو. بیکګراوند موسیقي مې مو سره اچولې ده، نو دوی به بیا لا خوند ځینې واخلي.
زه به وګورم چې زما چېرته کوم غزل پیدا کړی شم. خو ما مخکې مرزو که ما وروسته بیا اکثره د غندي لیکلي غزل مې هماغه راس کې ډېرې چاپې شوې وې او د هغې نه وروسته مې داسې یو دغه نه دی لیکلی، خو که ودرېږه که دلته دغه یو غزل وي. دا چې شرنګ او شور مې نه راځي غزل ته، اوس مې فکر لاره نه لري ځنګل ته، جوړه شوې د انسان لکه کریو دا خونخواره لاره تللې تاج محل ته. رقیبان چې بارودی لباس پر تن کړي په حمله راځي زما د زړه کابل ته، په دې کاڼو کې د وینو مسکا ناچي زه چې سترګې واړوم دې محل ته، چې ما په یاد کې ډېرې شپې شوګیر کړي را پیدا شلو بل سر هغې څنګل ته، موسیقي پکې غږېږي ستا د حسن ستا تصویر مې رالوېدلی د زړه تل ته.
ډېر ښه. پیکار صاحب ته د شاعر او ادیب تر څنګ خبریال هم او دغه مخکې چې ما کوم ملګري یاد کړل اکثره دا اوس د زموږ همزولي شاعران چې دي دا په رسنیو کې اکثره کار کوي او خبریالان هم دي، زما پوښتنه دا ده چې آیا د دوی دغه وروستۍ شاعري چې تاسې کتلې ده پر دې باندې د دوی د خبریالۍ څه اغېز وینئ؟ آیا داسې خو نه ده چې د دوی شاعري لکه د روانو حالاتو په اړه چې ځینې خبرونه یې دغسې یو رنګ ورباندې خپور دی؟
زه که حقیقت ووایم، ما په دې تېرو یوې نیمې لسیزې شاوخوا کې د هغې ملګرو شاعري هم نه ده لیدلې، یعنی یوازې کاروان صاحب شاعري کوي او خو نو بیخي ساده بهار سړی دی، خو د دې نورو دوستانو ما شاعري هم نه ده لیدلې، یعنی کوي نه چاپ کړي یې نن شری هغه بیل خبر خو یا به زما مخې ته تصادفا نه راغلی. او زه فکر کوم چې دغه خو شاعر چې دی هماغه د غنی خان خبره هغه هماغه موجود دی چې پوسته کې پې نشته، کوم محیط کې چې هغه محیط طبعا دغه محیط دغه ورباندې تاثیر کوي، یعنی حالات ورباندې تاثیر کوي. خو زه نشم باورولی چې شعر کې دې گزارش څوک ولیکي، ان ما زه خپل نشم دا خلکو پاره دا فکر نشم کوله او نور نو زینی شیان چې دی غ شعوري هڅه چې څنګه کولای شو چې نوی دغه نوی مدرن عصر څنګه دغه کوډه ماټایس کو څنګه دغه مدرن عصر شیر تننه باسو دغه یو شعوري هڅه زینو ملګرو کړی دي
او عمومي پښتنه کوکم چې موږ په اوسنۍ شاعری کې چې د حالات او انزورګری په کیسه ده پدې کې هنري رنگ زیات وی نه کنا هغه یوازې هغه قافیه بندي په کیسه وی او شعر په کې زور ور وی
نو شعر زور ور دی او دغه دوه دلیل دي ما یو نظم لیکلی و چې ما رښتیا فکر کاوه چې هغه شعر د لیکلو لپاره خو یو پیغام په کار دی او مقصدیت په کار دی یو روحیه په کار ده او اوس چې زه هغه روحیه نه لرم او اوس مې سندره بې مقصده ده پیغام نه لري نو چې بې مقصده او بې پیغامه سندره به نو زه څه ووایم دغه یعنې د خپلو زما چې کوم حالات دي کوم ځای نه راغلو په کومې روحیې تللي وو او په کومې روحیې بېرته خپل وطن ته راغلو اوس څنګه ژوند کوو نو زه فکر کوم چې زه د یو نقاط په حیث دا خبره نه کوم خو یقینا ډېره زیاته د اوس وخت ډېره زیاته شاعري چې ده ما ته پکې شعر نه یوازې شعر بلکې داسې یو ډول فکری یو نفسیاتي جنگ دی پکې هغه صمیمیت چې لازم دی هغه واقعا په ډېر شاعرۍ کې نشه لیدی یو نفسیاتي جنگ دی او شعر ټول په همدغه یو نفسیاتي جنگ راښکیل دی یو ډله خلک چې دي دا د افراطیت طرفدار دي یو ډله خلک د تفرید طرفدار دي یعنی د سیاغه دغه شاعری او نفسیاتي جنگ تل ویدل زما په خپل شخصي نظر او دا خبره نه ده خو دغه شانتي شوی دي
یو اوریدونکو را سره د کور می ټلیفون کړی دی محمد علي ورور په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
برکوال خل تاسو او ګر می ماته سلام علیکم بوسو کتا سلام علیکم
وعلیکم السلام
مننه
ګران برکوال خلل لکه شعر زده په خپل کوم لکه دې خبر لکه ډیر وکړ کله تاسو د شعر د په باندې زده په خپل کوم خو دې زما په کوم ځوانو شعرونه دي نه لکه تاسو د کوم زده خپل کوم شعر دي دوی لکه دیو شعر سره سره کوي او شعر سره 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 کوي تاسو د څه وکړي چې دا د شعرونه دي برکوال خل څنګه زما شعر نه جوړوي ولکه شعر هغه خدای نه وکړي لکه څه په کوم شعر کې سره لکه یو شعر سره جوړي دا کی سره په کور ز او ټول د ګیرا شه د وشي لکه دا هغه په خپل ملک ولا کنه
صحیح
که څنګه کدي شه ته کوم دی ما د کوم څنګه ورته یو ته او شه د وکري نو دی کری آیا دی هغه دا څو کې په چا کې دی او که خپل جو او ته کوم اخري کو شه د جوړ کړي کار ته ووري
صحیح ډېر مننه محمد علي وروره اوس هم هنګو ته ورزو سپنګل فریادي صاحب را سره دی په خیر
خیر دی نصیب شاه السلام علیکم میں خیر سے تم سلام ہو تا ہوگا مل مت ہم سلام وائم
وعلیکم السلام
تطول اور جن کو تو سلام وائم دا غزل دے طول تر ڈلی یو نظم ما غزل میں دے رابر توڑان دے کما
راجا ارشاد
پای چھ قربان کمل مان دی قربان کمل مان دی پختان دی پختان دی پختو تلتاللی پختو تلتاللی ډیر دران دی ډیر دران دی پښتان دی پښتان دی سپیشالی قوم پخر سپیشالی قوم پخر خواړ دی خزاړ دی پښتان دی پښتان دی چپرچل ته خوندور دی چپر چل په خوندور دی ټول خواږه دی ټول خواږه دی پښتان دی پښتان دی پریادی د خدر وړ دی پریادی د خدر وړ دی غوبان دی کشپان دی پښتان دی پښتان دی د وخت را کول یو جهان مننه
ډیر مننه فریادی صاحب لطا سي هم او دا خدای د میرویس ملګری په مزکه کې لیکلې و او دا غزل په دې ورسه کلونه کې مشهور شوی هم و چې نیمړاند دي نیم کاړند دي پښتانه دي پښتانه دي ژوند لري خلک مړ دي پښتانه دي پښتانه دي. پیکار صاحب د محمد علي ورور پښتنه مو واخستل.
زه فکر کوم خو دا څه واخستل چې د هدف دا و چې نه دغه مشران شاعران د کشرانو سره مرسته نه کوي.
دا څه مو ویلې و بل و چې د اوس وخت شاعران وای ډیر شعرونه لیکي وای په شاعری کې هغه خبرې لکه چې مخکې موږ ور باندې وکړې په دې موضوع چې وای په څومره وخت وروسته باید شعر ولیکي وقفه پکې ورکې کڅنګ
نه په کار کې وقفه نه ده په کار چلی لیکلې شي څومره ډیر ولي چې خبره ده.
ها صحیح
کزم غوندې تامبل نه او نو دا 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 خبره چې وکړل چې دا مشران د کشرانو سره مرسته کچیرته ده چې پښتنې کړي نو زه فکر کوم دا ډیره مهمه موضوع ده ځکه یعنی هغه څه چې ما په پوهنتون کې نوز د کړي اغه ما په افغان ادبی بهیر کې د مشرانو نزدک کړه یاد په خیر استاد حبیب الله رفی مرحوم پسرلی صاحب د سی خواران کلی دی او ژوند دي هم د دوستانو چې نه مونږ ته نزدک کړه او کړه هات نه واز شیر سړی توپ مت زدک نو مشران زکه مونږ ټولنه چې دا د مونږ ټولنیز ژوند لرو مونږ د نورې دنیا غونډې انفرادي ژوند نه لرو چې البته انفرادي ژوند وی په هنتونونه وی مکاتب وی خلق دې سیستم لمه څه ژوند کوي نو وطن کې خوم دغه مشر او کشر احترام دي نو بیا دې کې مشران اړ دي چې چې کشران سره کار او کی زحمت او باسي او خپل تجارب ور سره شریک کړي ژوند
صحیح
او کاغه پښتنه یې غسی پیړې ونه غډیره ضرور ده چې مشران کشران سره کومک وکړي.
صحیح مننه پیکار صاحب کدي خوشی یا نظم دی وسره او بیا نور خبرې کو
ښه
نظم نه ښکارو کمال د نظم له دې دلته موږ پیلول دی خو
چې تکراری وایم خو زه او ته ګران اوس خو زه انجام امتا آغاز زه ترګند مخکاره ماتره دي زه د مرګ
ګران اوس خو زه انجام امتا آغاز زه ترګند مخکاره ماتره دي زه د مرګ خوا ته روان یم او رکیږم ته د نوي ژوندانه نوی اندازې زه پوهیږم چې زه څوک وم او ته څوک وې ګرانې مونږه د یوه چمن ګلانو مونږه دواړه د یوې نغمې سرونه مونږه دواړه د ښکلا ترجمانانو موږ د حسن په حسینه جزیره کې اوسیدلو ته تصویر وې ذهن داره د خپل ذات په لټون دواړه ګرځېدلو زما زلوما او توی زما لارا د ژوند نخی نخانی مرا پیدا کړی تیری هیر زمانه مرا پیدا کړی د خکلا او محبت ورک داستانونه ډیر ورک یارانی مرا پیدا کړی چې د خپل تخلیق جواز مرا پیدا کړ فلسفه د محبت مرا پیدا کړه چې خالق مو پزانونو کې محسوس کړ سلسله د حقیقت مرا پیدا کړه مونږ دواړه مینان د یو بل شو مونږ دواړه غلامان د یو بل شو دا په دا چې تډی وشپې زه پتنګ شوم مونږ دواړه فدایان د یو بل شو زه یې رشومه د شپې په بڼه خور شوم ته رڼا شوې ته د لمر په څیر خوره شوې زه د غره په بڼه ودرېدم پر ځمکه ته د عشق د سمندر په څیر خوره شوې د خزان په طلایي غوندې موسم کې بلبلان چې زمزمه د فراق وای دغه سور او سوز زما اوستار واده چې رباب کله نغمه د فراق وای له هغې ورځې چې موږ سره جدا شو سره ورک شو سره بیل سره پنا شو لکه تخم سره بیرته را زرغون شو د خایس په کائنات کې را پیدا شو زه په رنګ کې را پیدا شوم ته په نور کې دواړه ودرېدو د حسن په حضور کې زه د مایو په پیاله کې مدهوشی شوم ته مسکی شوې په نشه کې په سرور کې زه د ګل له خوشبویۍ سره پریشان شوم ته شبنم شوې په ګلابو کې ویده شوې زه د سوز او سرور سوزنده څپه شوم ته مستی شوې په شرابو کې ویده شوې نن چې مونږه بس یو بل سره پیدا کړل په دې منځ کې زمانه ده ډېره تیره زموږ مینه یو هر شوی غوندې خوب دی تر پیړیو اوږده شپه ده ډېره تیره زه ستا مخې ته حیران غوندې ولاړ یم ته زما مخې ته ودرېدې حیرانه تلا اوس نوی د ژوند خوا ته را درومي زه د مرګ خوا ته روان یمه جانانه که ته غواړې چې موږ دواړه سره یو ځای تل تر تله دلته پاتې شو ژوندي شو نو راځه ته مې نغمه زه به دې سوس شم موږ به دواړه په جهان کې افاقي شو.
د غزل محفل خبرونې ته غوږ یاست. پیکار صاحب بیا هم تاسو ته راځم. یوه خبره چې کیږي چې شاعري باید نوې شاعري وسی، خو بیا هم چې وینو ډیر کم داسې شاعران دي چې شعر یې ولولي او هغه بیخي یوه نوې خبره کړي. څه فکر کوئ چې آیا د دې ډېرې نوې خبرې په کولو کې خنډ څه دی؟ یوازې د مطالعې او د مشاهدې کموالی که نور هم داسې څه کلتوري یا عقیدوي خنډونه شته چې په شعر کې د نوې خبرو په مخ کې خنډ وي؟
جالبه وه تاسو بیخي ټول هغه څلور واڼه اجزا دغه چې وو عمده اجزا چې وو هغه مو بیان کړه، مطالعه، مشاهده، کلتوري او دینی دا روایات. دا بالکل همدغه دا څلور هغه ډېر عمده موضوعات نور بم. او بله خبره دا چې دا نوې خبره څه ته وایي، یعنی سړی دې باندې فکر وکړي چې نوې خبره تعریف کړي. نوې خبره اصل کې دغه الفت صاحب وایي چې لوړ خیالونه او ژور فکرونه، وایي چې لوړ خیال وایي اوبه خو دواړه اوبه دي، که د کاریز د کوی نه راوځي او که د باران نه د آسمان نه باران راوري دواړه اوبه دي، مګر لوړ خیال چې دی دغه باران پیر د لوړو آسمانونو نه راوري، او ژور فکر د کوی د اوبو غوندې د ژورې یعنی د ځمکې د ژورو نه راوځي. نو اصل کې نوې خبره دا ده چې دغه سټایل ډېر دغه دی، یعنی خبرې خو نوې نه دي، دا خو په عالم کې هېڅ خبره به نوې نه وي، ځکه چې دغومره عجوبې او دغومره تخلیقات د بشر چې دي د بشر په تاریخ کې، نو سړی نه شي کولی چې ووایي چې کومه خبره به نوې وي، مګر په نوې انداز کول یې ډېر زیات دغه دي مهمه خبره ده. عبدالرحیم مجذوب، غنی خان او د دې د عصر څه روحانه خلک چې وو، دوی چې نوې خبرې وکړي دغه دا معنا نه و چې دا داسې نه وي چې په بشر کې نه وي، مګر په نوي سټایل وکړي او هغوی دا قوت لاره، همې ذهنن دغه صلاحیت لاره، او هم نو خانان نوابه هم خلک وو، نو هغوی کولی شول چې خپله خبره وکړي. یو غریب سړي کړی وی، یو غریب شاعر، ممکن هماغه ورځ چا د مشال خان غوندې سېزلی وی، خو غني خان کولی شوی ځکه هغه دغه دپاره هغه په اجتماعي اقتصادی لحاظ باندې مدافع لرله. نو دا تاسو څلور برخې چې ویل دغه څلور ډېر مهم اجزا وو.
دا خبر ما له یو بل شاعر سره مې ورځ په یو بل خپرونه کې دا خبره پر دې وکړه چې خوشحال خان او یا غنی خان چې داسې خبرې کړې دي چې په ټولنه کې بل چا نه سوای کولای، یو سبب یې دا و چې دوی خانان وو او په ټولنه کې یعنی زورور خلک وو. زما پوښتنه دا ده چې دغه چې کوم په اوس وخت کې شاعران کله خبره کوي، ډېر زموږ شاعران ډېر کم داسې دي چې هغوی به ډېره پراخه مطالعه لري او په ذهن کې به یې دغه ډېر کرښې ډېرې دایرې او ډېر د بندیزونو چې کومې دایرې دي دا به یې نه وي. دې ستاسې په نظر څومره تاوان پېښ کړی دی چې د شاعرانو به داسې ډېر خیالات به ذهن ته ورځي چې په هغه باندې شاعري وکړي خو ویرېږي به نه به یې سي کولی؟
واقعا تاوان پېښ کړی دی، ځکه د ژبې د انکشاف دپاره دا ډېره ضرور خبره ده چې یو انسان د خپلې ټولنې کړه وړه تصویر کړي او یو انسان د خپلو باطني کیفیتونو اظهار وکړي، ځکه دغه انساني دماغ چې دی دا خو یو یو عجیب ساینس دی، او د انسان ارواح چې ده دا یو عجیب یعنی یو عجیب موجود دی. نو انسان چې نشي کولی چې د خپلې ارواح خبرې وکړي، د خپل باطني کیفیت اظهار وکړي، دا طبعاً تاوان کوي، ځکه په ژبې کې خو نوښت او پراختیا هماغه وخت راځي چې هر څوک کولی شي چې په هغه خپل خلاقیت چې دی هغه دغه نندارې ته کیږدي. اوس فرانسوي ژبه چې په اروپایي ژبو کې ډېره دغه ژبه ده، یعنی د دوی دپاره د ویاړ نه ډکه ژبه ده. دلیل یې دا ده چې یو آزاده ټولنه ده او د رنسانس نه وروسته یې شاعرانو لیکوالانو په ډېر پراخ مټ او په ډېر په ډاډ سره لیکنې کړي دي. نو ته همدغه شانتې روسي ادبیات دي او که انګلیسي ادبیات دي، نو د دوی ناولونه چې وګوري یعنې د ټولو حدودونه تیر دي.
زما یادی گزمن یو همکار یاد په خیر یو ناول ولیکو یو پښتنا لیکواله عارفه عمر لور او یو باران شو د نقد او یو یو حال شو چا د مذهب د دیدګانه نقد کوو چا د کلتور د دیدګانه نقد کوو غالبا تبم په دغه وخت کې
بالکل په یاد مې دی
منګه یو 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 محدود ډله منګو تاسو منګه دفاع کوله چې دا حق لري چې مگر اواغه کڅه موضوع نه و مگر ته اوس دا راوخل د انګلیسي ناولونو سره یاد نور ژبه سره پرته لکه چې خلکو څومره په سراحت د خپل ژوند تصویر کړي نو دا واقعا تاوان کوي چې ته دا خو خود دی او د ول قید دی چې په ژبه دی لګولې
ورځو کور میته روغ لیوانای صبر سره دی په خیر
خیر سه مننه کوم برکول مخیل سه تاسو ته تاسو مل ما فکر سه ته ډیر ډیر سلامونه احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
نو بزه او یو بوت کمزور یو غنته غزل یو غزل سره شریکوم
ارشاد
زماد زړه زماد زړه کیما کول وړ کول لاړې زماد زړه کیما کول وړ کول لاړې درکه بانو زړه به سوړ کول لاړې د ساکی تګه زړه دیونه لیدو د ساکی تګه زړه دیونه لیدو چې په شرابو دې ځان مور کول لاړې او مننه د هر یو ورګ وینم یو چشولا د هر یو ورګ وینم یو چشولا تاکي زما بدن نه چور کول لاړې او ته د ځوانه پنشو مست ګرځېږي ته د ځوانه پنشو مست ګرځېږي زما د هر یو امید زوړ کول لاړې
ډېر خندور
نه نه د دې غمه ژوند پرې نو پرزو د دې غمه ژوند پرې نو پرزو روغ لیونی ته د غم جوړ کول لاړې
روغ لیونی ته د غم جوړ کول لاړې ډېر مننه روغ لیونی صاحب ظاهر بنگش صاحب په خیر راغلی او بخښه مخ کې د ټلیفون کرښه پریس
قربان دي سم جنان تا تا او ملمتا مين سلام نه کوم په کور میواله مینا دا مې کال نه کول مال نن به ملمتا مکاور کو خو ما خپل د دوی جمعې چټي او هر تا و بس مکان مې لګي شپې دې تیم وینو خوشاله پروګرامونه اورا
ډیر شنو راځه بس موږ په انتظار یو څه اورو
نو زه به درته پر غزل خو نه وایم نه انصاف دې درې شعرونه به درته وایم ځکه ملمدا وای ما بری بلی وای پرې غنی د پښتون دوتې ما بری بلی وای پرې غنی د پښتون دوتې خو خدایا تو کرم بے وسه لاس کې لور نه لرم او چنار او چنار مهم لمب لمب شو د بلتون د غمه چنار مهم لمب لمب شو د بلتون د غمه او کړه ګیلره ته ګدر د بنگړو شور نه لرم او څه بي وسیدا بي کسیدا بي اسرې پاتم څه بي وسیدا بي کسیدا بي اسرې پاتم او ظاهر بنگش کور لرم خو پکې اور نه لرم او بس مانا نام دا درې شعرونه وو امید لرم تاسو خوښي وړ به وګرځيږي او د لوی الله په امان ښه پروګرام درته غواړم
ډېره مننه په کار صاحب د بنگر صاحب په بیت کې د چنار ذکر کړی په د اوسنۍ دغه د یورپ او د لویدیځ نړۍ اوسنۍ شاعري چې د اکثره د فطرت یا د نیچر ستاینې ته ځانګړې شوی ده ځکه چې دغه از موږ غوندې د درېمې نړۍ په غم وزدوی نه دی اخته او یوازې دغه د فطرت ستاینه اروپا ته ده خو موږ په دې تیر څلوېشت کلنه غمیزه کې وګورو په دې کې یو اړخ دا هم دی چې موږ شاعرانو دغه چې کوم د نیچر شیان دي کاروان صاحب چنار خبرې کوي نظم یا دغه سندونو ذکر چې وکړي د کابل په سند کې وایي وینې راځي کنه د په دې باندې په علامتي انداز باندې ډېر ښه شاعري وسو په دې باندې کې څه خبرې وکړي
شاعري خو په مجموع کې د پښتو ژبې شاعري اصل کې خو شاعري شعور او دغه درد دا د ډېرو زیاتو نوابغو او د نظر د خاوندانو په نظر د محکوم حالت نه پیدا کیږي ورکه تاسو ولیدل دغه د افغانستان د دې تیر تلويخ کلنې جګړې نه مخکې اکثریت شاعري چې و د کوزي پښتونخوا اگر چې وسم دا خو د دوی شاعري د بری پښتونخوا د خلکو نه هم د کمیت په لحاظ ډیر وا هم د کیفیت په لحاظ لوړا وا او دلیل دا و چې هلته یو ټولنیزه یعنی یو ټولنیز شادغه او شپخون او شواخون او یو ناانصافي و
بل دا و دلته چې د انګریزانو راته ګورسته یو سیاسي مزاحمتي تحریک دلته چلی درایو
بالکل هم د مزاحمتي تحریک د دې باعث شوی او جلالت د شوار نه یعنی د شوار د حالت نه د فن شعر تراوړو نو بخنه غواړم دغه پښتنه مې واره بیا تکرار کړه
پښتنه مې دا و چې حالت چې کومه دغه د نیچر پاړه یا د فطرت پاړه چې کومه شاعري سوي د اغه هم له دې غمیز سر تړل سوي دي فرضاً چې نار چې خبرې کوي نو اغه هم د دې جنگ او د تبا افغانستان انزورګری کوي
بالکل اور سید موس دغه د ما مخ کې ورزو کې چې اوس دغه ټوله شاعري زمونږ په یو نفسیاتي جنگ باندې بدله شوې ده یو طرف خلک یو ډله خلک د یوې خوا په طرف کې دی او بل ډله خلک د بلې خوا په طرف کې دي کله کې په وضاحت ویمه دا اوسنۍ جګړه چې روانه ده موږ اوس د یو جګړې په حال کې ملت یو لروبار نو دا خلک سره په دې ډلو تقسیم دي تا شاعري هم سره تقسیم کړي ادبيات هم سره تقسیم کړي دي اگر چې هغه عمره تخلیق خونشته دي چې اوس په همدغه حالاتو باندې زه یو د داستان نویس یو داستان لیکون کې نه ګورم دغه اوسنۍ وضعیت زمونږ چې د لیټریچر لره اوړي دا ادبیاتو قاموس لره اوړي دغه اوس فل حال چې روان دي نه ډیر کم او مخکې تاسو یو ځل دغه وکړل یعنی هغه د فیسبوک یا د سوشل نتورک یا په مجموع کې دغه نتورک دی د یو هغه د بدو اړخونو نه دا چې دغه حالات حاضره دای دغه مره دغه کړي نه برجسته کړي د کرنٹ افیرز چې دا اساسي شیان چې دي د خلکو نه پاتې دي او څوک راځي او سټېټس لیکي او زی د دې ضرورت نه احساسې چې کیم یو داستان ولیکي البته د زړه کو فوبا چې یو زی نو یو د نقصاناتو نه دغه دي نو البته چې دنه چر ماغه څه خلې ده ما یو دوست ویل چې زه په یو شین ځنګل کې په یو غربي هواد کې ناشته ما اول دغه څه د میلی ورځ و د مرغان راغله او مونږ ته د سیرالی دل چې ګوندې دغه پراکم چې راوړی دي چې موږ بر خراکې نو نه یوازې دا چې ول ډارې دل نه موږ نه نو بلکې راتل د کم چې چې موږ خواړه په دسترخوان دیم را سره سم خواړه ما چې دی خپل قربانه پښتنه وکړه چې دا څنګه مرغان دي دومره زړور نو یې غیرت ویل چې زوی د دس نه دی اورېدلې د باندې کله انسان گزار نه دی کړي نو حالت چې په چنار باندې چا گزار نه دی کړي او په مرغه باندې چا گزار نه دی کړي دا غوې نه چر خو تب نه آرام دی
بالکل
په چنارم په مرمیو سوریه دی او زمنګ د ځنګلونو حیوانات او مرغانم د جګړې د غیز نه بچنه دی پاتنه تبن بل تر څه پوینو سره
او څراغونو مهم بادونه واج نه کنه په کار صاحب وای او ردونکو وای بلیږمو پسترګو او پزړو کې چراغونه بلیږمو پسترګو او پزړو کې چراغونه چې بل وړو د بادونو په څپو کې چراغونه زموږ د سندونو کبان هم د غشو ښکار دی زموږ د سندونو کبان هم د غشو ښکار دی روان دی پر رڼو رڼو اوبو کې چراغونه څارم د ښکلیو ښکلیو د رڼا د بهیر لارې څارم د ښکلیو ښکلیو د رڼا د بهیر لارې مودې وسوې چې ورک دی په تیارو کې څراغونه په کلي کې یوه مینه یوه ملنګ نسته په کلي کې یوه مینه یوه ملنګ نسته روښانه نه دی اوس په هدیرو کې څراغونه سحر د یوه سنم په سرو لیمو کې اوښکې ډنډ وې سحر د یوه سنم په سرو لیمو کې اوښکې ډنډ وې بیګا چې بلیدل په بوتکدو کې څراغونه بلیږمو په سترګو او په زړو کې څراغونه چې بل وړو د بادونو په څپو کې څراغونه پیکار صاحب آزاد شعر دې کله نه دی لیکلی ستا په مجموعه کې م اکثره مقفا پابند او هغه م اکثره معرا شعرونه دي آزاد شعر مو ولې نه دی لیکلی
ولا آزاد شعر چې زه فکر کوم ما د پاره خو د معرا او د کافی لرونکو شعرونو نه آزاد شعر سخت ښکاریږي اختاره دراته ځکه آزاد شعر که د هغه موزون اهنګ او دغه تسلسل د د فکر په سړی لاړ شي نو آزاد نظم لیکل چې دی زما خپل ډیر خوښیږي. د مرحوم ننګیال صاحب زما مرګره
ډیر شاکت
او د آزاد نظمونه او کده کاروان صاحب او کده د عبد صاحب د ټولو نظمونه زما آزاد نظمونه خوښیدل. خو په خپل چې ومه ما فکر کاوه چې آزاد نظم حتی د معارا او مقفا نظم نه سخت دی.
بالکل. او دا د کټ مرز ما خبره وکړه، ما دا خبره مام چیرې ملګرو ته کړې چې ما کله کله هڅه کړې چې د نظم موضوع را سره چې په آزاد شعر کې ولیکم، خو هغه ما پابند.
بالکل همداسې معنی
شوي. څه فکر کوي چې کله چې شاعر ته یو خیال راسي، دا خیال په خپله ځان ته یو قالب نه غوره کوي؟ د شاعر په دې کې څه لاس وي چې د هغه خیال د غزل قالب ته واچي یا د نظم هغه ته واچي یا د څلوریځې که څنګه؟
زه فکر کوم چې بیخي دا دغه قوي خیال چې انسان له راځي شاعر ته، دا په خپله ځان ته چوکاټ غوره کوي. یعنی ډېر وخت داسې شوي دي چې ما فکر کړی چې دا په هغه وایلو کې چې زه به غزل لیکم، خو چې هغه خیال را باندې راغلی هغه ځان نظم کړی دی. دا یو بل دا ده چې شاعر کمال دغه دی چې د خیال او الهام چې راځي دا خو واقعا مغه خدایي ورکړه به همدغه ځای کې وي چې انسان د دغه د اکشن د دغه عمل اظهار چې کوي، یعنی دې دپاره یو خوږه ژبه پیدا کړي. د شاعر کمال په کې فقط دغه د ژبې سره ډېره بلدتیا وي، یعنی شاعر ډېر ښه پوهېږي چې د ژبې په دغې باندې پوهېږي، په یا په د بدی او بیان د مخې ډېر ښه پوهېږي او یا قدرتي ښه پوهېږي. ځینې ډېر شاعران دي چې په بدی او بیان نه پوهېږي، هغوی ځانګړی تحصیل د ادبیاتو نه کړی، یا ډاکټر وي، انجینیر وي، یا حتی بیخي نیمه باسواده بېسواده وي، مګر ښه شاعري کوي.
نو
زه فکر کوم چې دغه کله چې انسان باندې خیال راځي او را جوړېږي، هماغه اول سر کې دا خپل ځان له خپله فارمات پیدا کوي.
نو پیکار صاحب خبرې خو بیا هم را سره ډېرې دي، نو د خپرونې ځولۍ تنګه د وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې نور شاعري به کوي که به نه کوي، دا په خپل ځای ده، خو دغه کومه کړې شاعري به کله چاپې؟
کوشش کوم چې دا ټوله راټوله کوم. دا یعنی زه اوس نم شم کولای چې وایم څومره مې شاعري کړې، خو اصل کې ما نثر زخ زیات لیکلې او په ډېرو مختلفو موضوعاتو مې لیکلې. یو څه کتابونه مې د نثر چاپ شول، خو هغه چون داسې یو رسمي دغه کې چاپ شول چې ډېر هغه ادبي حلقو له لاره ونه موندله. فرض مثال مالی وزارت کې هم په مالی موضوعاتو مې ډېرې لیکنې وکړې په نورو په دې تیرو شلو کلونو کې. نو کوشش کوم د خیره چې دا راټوله کړم او زری چاپ کړم.
ډېره زیاته مننه عبدالله پیکار صاحب چې د غزل په محفل کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو
نن ډیره مننه، تاسو د اوریدونکو نه هم ډیره مننه. اوریدونکو د دې اونۍ د غزل محفل خبرونه هم دومره وه. ما بارکوال میخیل او د خبرونې پروډوسر کلثوم کاکړ ته اجازه راکړه. هر چیرې چې تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
لہریل وشتے جنازے را پاتے دمر گچھو کلے کو رکھستے پرشنو جل کو باندے دو دو نگر دے وانا خبر سوے کابل او رکھستے دفتائی تا پارا زوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پگیش کے
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوه خبرونه اورئ.